په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اوري. په راپورونو کې راځي چې د بخښنې نړیوال سازمان د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن پر دفتر نننۍ حمله وغندله. په فراه کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې ده. د خبرونې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر ماسه د برید په خبرګون کې دغه ماسه ویلي چې په موقتی ډول په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه ځنډولي او دفترونه تړلې دي. د افغانستان د ولسمشري مانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو سره موافق دی چې ویلي دي پاکستان د خپل خاورې کې طالب مشان ونیسي. او پاکستاني د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاورې کې د مشکوک امریکایي الوتکې برید غندلې دي. خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر ماسه د بریټ په خبرګون کې دغه ماسه ویلي چې په موقتی ډول په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه ځنډول او دفترونه تړلې دي. د سیف د چلډرن ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی په ویلامې کې دا خبره کړې ده. د بریټ نن سهار شاوخوا 9 بجې په ننګرهار کې د دغه ادارې د ساحوي دفتر مخ ته وسو او ورسته وسلوال کسان ودانۍ ته ننوتل او امنیتي ځواکونو سره مقابله پیل کړه. د ننګرهار د ولی ویان عطاوله خوګیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو په ګډون شل تنه ټپیان شوي دي.
لا تر اوسه پورې وضعیت بېخي وسه شوی نه دی. یوازې وروستي معلومات ده چې شل ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. درې تنه امنیتي منصوبین دي او اولس ملکي وګړي دي. پنځلسو درملنه لومړنۍ درملنه شوي او غیر سب شوي دي او پنځلس هم په حوزوي روغتون کې دي. بریدګر یو بریدګر خو ځان 14 ورکړي دي او دوه جسد نور هم په سیمه کې پراته دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا د بریدګرو دي او که یا د بل چا دي.
تر دې وړاندې شغلی خوګیانی د یو ملکی او یو سرتیری د وژل کېدو خبره هم کړې وه. دا هیڅ وسلوالو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر د غبرید غندلې او هغه د بشریت ضد جنایت بللی دی. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان هم د ویلمې په خبرولو سره د حمله په کلکه وغندله. د افغانستان د ولسمشري مانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو سره موافق دی چې ویلي دی پاکستان په خپل خاور کې طالب مشران ونیسي. د امریکا متحده ایالاتو د سپین مانی ویاندی سارا ساندرز په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل له خنډي برید وروسته وی خبري غونډې ته ویلي چې پاکستان باید د هغو طالب مشرانو په اړه اقدام وکړي چې په پاکستان کې میشته. د افغانستان د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فشارونه باید راوړل سي ځکه د سیمې او نړۍ نیت له ګواښ سره مخ دی او دا مسله ټولو ته معلومه ده چې ترهګر چیرې پټن ځایونه لري او روزل کېږي. د سپینې ماڼۍ له دغو څرګندونو ښکاري چې امریکا پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي ده. د فراه ولایت مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته ورسېده. دغو مظاهره کوونکو پر حکومت اعتراض کوي چې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته پام نه کوي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني ویان اقبال باهر په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره په لومړي سر کې سویلیزه وه خو شیبه وروسته مظاهره کوونکي غوښتل چې د ولایت مقام ته ننوځي. د خبره د دغه حرکت ته مخنیوي په خاطر د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې درې کسان ټپیان شوي دي. د مظاهرې پر مهال د فراه ښار دوکانونه تړلي وو. زموږ اخلاص ازادي راډیو لري. پاکستانی چارواکي وایي مشکوکې بي پلوټ الوتکې د افغانستان پولي ته نږدې پر یو کور په برید کې د حقاني شبکې دوه غړي وژل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاور کې د نن بریټ غندلې وایي په دې حمله کې په کورم قبایلی سیمه کې د افغانانو پر یو کمپ حمله شوې ده. د دغه وزارت څخه په وی اعلان کې ویل شوی چې د نننې پیښې په څیر اقدامات د دوړو هیوادونو ترمنځ چې د تروریزم پر ضد جنګیږي همکاریو ته زیان رسولای شي. یو امنیتي چارواکي د نوم نشو درو په شرط تر دې وړاندې ویل و چې وژل شوی کسان د حقاني شبکې چې مرکز په پاکستان کې دی غړي ول او له طالبانو سره اړیکې درلودي. پاکستان په خپل خاور کې د امریکا بي پلوټ الوتکو بریدونه د ملي حاکمیت نقص بولي. امریکا پاکستان تورنوي چې په خپل خاور کې تروریستانو ته پناه ورکړي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. مسکو د واشنگتن هغه تورونه چې وایي روسیا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤل ده په کلکه رد کړل. روسیه په خپل وار سره پر واشنگتن تور ولګوي چې په سوریه کې د جګړې د ختمېدو مخه نیسي. وروسته لغ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په فرانسې کې د خبرو پر مهال د مشک ته څیرمه په تازه احتمال د کیمیاوي وسلې برید کې روسیه ښکېل او بلله روسي چارواکو قهرجن غبرګون وشو. د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف نن وویل چې امریکایي چارواکي له دلایلو پرته په بیړني ډول نتیجه ګیري کوي. دغه راز د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ادعا کوي چې امریکا لانجو تلمن وهي او په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په استفادې د مسکو تورنولو لپاره پلمې لټوي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم په دغه هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعا بی اساسه بولي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر پرون په پاریس کې د کیمیاوي وسلې د کارونکو د تثبیت او هغه ته د سزا ټاکلو لپاره د یو نوي سازمان د افتتاح په مراسمو کې ویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د قضیه په هواري کې د روسیې ناکامي له دې بحران سره د مسکو د اړیکې د څرنګوالي په اړه پوښتنه راپورته کوي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا ته د بریتانیا او اسرائیل له صدر اعظمانو او د سویټزرلند او رواندا له جمهور رئیسانو سره وویني. دا کتنې د سویټزرلند په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال ترسره کیږي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د سیشن به پر ویلي و چې ولسمشر ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د ایران د اټومي موافقې، شمالي کوریا او سوریه په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای
پاج بجاو شپاج د خېسوي دنګرهار په مرکز جلال آباد کې وسلواله حمله سویده
غاډي مور واخستو مور درزه غوبر شو.
په پراکینه نه مظاهره په تاریخوالي واوښته، په دې اړه هم معلومات درکو او له مظاهرچانو سره جګیدلیو.
نو موږ د دولت څخه مده غوښتنه ده چې موږ جګ واوري ترکمه به موږ په تاسو بدوختو کې سوځیږو.
جمهوریت ریاست وی پسیمه او نړۍ کې د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمی دی چې د تروریزم لا تړکوي.
فشار په دوی سره په کې د مصر کې امنیت منځقه او جهان د خطر خاص.
افغانستان وایي ازبکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت حق تر ډیره حده پورې معاف کړی دی. تر شپږمې بجو نور مسایل هم څیړو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پر دفتر نننۍ حمله وغندله. ځینو وسلوالو نن په جلال آباد کې پر دغه دفتر حمله وکړه چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مشر بیراج پاتنایک وویل موږ تر دې ناوړه خبر وروسته د سیف د چلډرن د همکارانو تر څنګ یو. راپورونه وایي چې تر حملې وروسته افغان چارواکو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. ویل سوي چې د دې حملې مسؤولیت داعش ډلې منلې دی. د پیښې یو عیني شاهد نبی رویټرز اژانس ته وویل
فجار نو وروسته زموږ مېرمنان به ماشومان تښتیدل او نور ګاډي مور واخیستو نور درزه غوبر شو.
د نور تفصیل لپاره له جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کړي. عابد صاحب، ورستي جزئیات د دې حمله په اړه څه دي او هغه د تصفیه عملیات چې پیل شوی کوم حد ته رسیدلی؟
او د سالي صاحب د تصفي وی عملیاتو په نتیجه کې هغه سلويخ 50 کسه چې په مکتل کې دغه دفتر پندي ساتل شي هغه راوېستل شو او خپل کورنۍ او ته وسپارل شو. او د دې نه علاوه د پیخي پرځای کې د ننګرهار وادي بلب منګل خبريالانو ته وویل چې دغه بریدګر شاید تر شپږو کسانو پورې شمیر ورسیږي. الله هم دغه محل چې زه تاسو سره خبرې کوم څو منټ وړاندې چې زه د پیښې ځای راوتلم لا هم امنیتي ځواکونه ویل چې یو کس ځان چیرته غلی کړی دی او دوی په لټه کې دي. په سیمه په مکمله توګه باندې تصفیه شوې نه ده او ویلې ته هم نه خبر اعلان پرېښودل کېدل او نه هم غیر د هغه امنیتي کمانډو ځواکونو نه چې هلته ورداخل شوي وو دغه نور امنیتي ځواکونو ته هم هلته د ورتګ اجازه نه وه. د ننګرهار د والي ویان وایي چې دغه پیښه کې لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې شل کسه ټپیان شوي چې ولس کسه پکې د ملکي وګړي دي او درې کسه پکې امنیتي سرتیری دي او یو تن وژل شوی ملکي وګړی او د دغه دفتر یو ګارد او یو سردارني څوکیدار دا پکې هم وژل شوی دي.
ډیره مننه باز محمد عابد. وو په جلال آباد کې چې هلته د نننۍ حملې په اړه تاسو ته معلومات درکول. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز په افغانستان کې د بریتانیا سفیر د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې پر نننۍ حمله پر دغې ادارې باندې نننۍ حمله غندلې ده. ویل سوي چې د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په سیمه او نړۍ کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمي دی چې د تروریزم لا تړ کوي. نور تفصیل د حدیث پردیس راپور کې
پر پاکستان د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو د فشارونو په دوام جمهوری ریاست وایي د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشارونه حتمی دي چې له تروریستانو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه فشارونه باید راوړل شي ځکه چې د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ دی او دا مسله ټولو ته معلومه ده چې تر هغه چیرته پټنځایونه لري او روزل کیږي.
جمهوری ریاست وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تازه سپینې ماڼۍ له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په کابل کې پر انټر کانټینینټال هوټل له خونړي برید وروسته یوې خبري ناستې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د هغو طالب مشرانو په اړه لاس په کار شي چې په پاکستان کې دیره دي. پر انټر کانټینینټال هوټل برید کې د نورو بهرنیانو په ګډون ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یاد برید کې یو شمېر امریکایانو ته اوښتې مرګ ژوبله تاییدوي، خو د شمېر او نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د روان میلادي کال له پیل راوروسته د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خړې پړې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن د روسیې غوښتنې په باب د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو له کبله ملامت نه شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان بیا ویل له پاکستانه د واشنګټن روسي غوښتنې ته په کتو داسې بریښي چې امریکایان پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې اوسني فشارونه د پاکستان د امریکا او دغه د کابل د برید نه وروسته د امریکا د سپینې ماڼۍ د ویان سرګندونه ده، په دې معنی چې اوس پاکستان په نهایي حد کې د امریکا له لوري د فشار لاندې ده او دغه برید کولی شي پر پاکستان هم فشار کړي د امریکا له لوري. زما باور دا ده چې اوس امریکا غواړي په هر ممکنه لاره باندې پاکستان باندې فشار ورکړي.
د ښاغلي سادات په خبره پر پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو وروستیو فشارونو افغانان په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات ټینګښت ته ډېر هیله من کړي دي، خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید ورته فشارونه دوام ومومي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن سبا غن پناغښتن کې چې په جرمني کې د پناغښتنې اسناد راتسي وبنن چې هر شنبه کابل ته ورسېدل. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM نن کړې ده. د افغان پناغښتونکو په دې ډله کې چې ډېرې ځوانان دي مخکې تر دې چې له جرمني څخه وېستل سي زیات موده له افغانستان څخه بهر تیر کړې ده. د IOM نړیوال سازمان وایي دا خبره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دغه پناغښتونکو د هر کلی پر مهال وکړه. په ټوله کې په پام کې وچه اتیا افغان پناغښتونکو چې افغانستان ته ولېږل سي، خو په ورستیو شیبو کې د زینو دغه افغانانو قضیو او د ناروغیو مسالې د غشمیر نونو سوته راکم کړ. په فراه کې د ورستیو نه امنیو لکبله لزګونو کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چانو افغان حکومت څخه په دغه ولایت کې د امن د ټینګښت غوښتنه کوله. احمد شاه پیتره تا نور تفصیل.
په فراولر کې د ورستوي نامنوې د غندلو په مخه نه ولاریون تر سره سو. دغه لاریون هغه محل په تاریخوال و او چې دغه کسان غوښتل د ولایت د مقام ودانیت نه نوځي خدامتیز وکړي له خوای په وایډر سره مخه ډب شو. د فراه ولایت د امر اختیار ریاست چارواکي وایي دغه لاریون څخه د وطن ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوې دي. دغه ریاست مشر ډاکټر جبار شیخ وایي چې دغه کسان روغتیایي وضعیت نه اندېښنې وړ نه دی. په همدې حال کې لاریون کوونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دوی مخه په فراه کې د امنیت تامینېدل دي. د دوی په خبره تر څو چې په فراه کې امنیت نه وي راغلی دوی به له دغه کاره لاس په سر نه شي.
د دوی اصلي هدف دا دی چې خپل حق وغواړي. یو ورځ نه، د دوی ورځ نه دی. دا اوس ما د چا سره تماس ونیو پرون، البته یو نفر ټول په وی افته کې ونه مې نفر د فرا ولات تخلي دي. نو دا چې په افته کې د فرا څخه دونه په سل سل حساب کې تاسو د دوم د فرا څخه ولاړ شئ، د کی خلک نه پاتېږي.
نو موږ د دولت څخه مدا غوښتنه ده چې موږ راغ واوري تر کومه به موږ پتا سي بدبختوي کې سوځيږو.
دبلې خو د فرا ولات امتی چارواکي وایي دغه لارین پاړه د امتی چارواک سره هیڅ امژغي مخ کې نه وشوي. د فرا ولات د امنیت قمندانۍ وایي اقبال باهر وایي دغه لارین له مخ څخه نه ترتیب شوی، نو لامدي عمله په توتري خواله واوښت. دغه خبر لارین کوم کو دوی اتفاقی موټران، دوه د پولیسو رنجر او درې دکانونه هم په دغه لارین کې ویجاړ کړي دي چې دغه کار د لارین له هیڅ وصول سره برابر نه دی. باهر ذاته کې شلتن لارین کوم کم د وسلوالو سره د ارتباط او شګماري په تور تر چیرنو لاندې دي. که څه هم د ورځې په پای کې لارین د امنیتي ځواکونو لخوا د اوښکو بهیونکو ګاز په وسیلې سره پای ته ورسېدی، خو لارین کوونکي وایي تر څو چې دغه ولایت امنیت تامین نه سي نو دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
عمر دل چې په فراه ولایت کې د وروستیو ناامنیو له کبله لسګونو کسانو مظاهره وکړه، عین مظاهره په اروزګان کې هم سوې ده. د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ لسګونو اوسیدونکو نن په دې هدف ترینکوټ ته خپله مظاهره راویستله چې ویل یې دولت دې تړلې لارې ورته خلاصې کړې. دوی وویل چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
والی صاحب ته موږ د ارزو لرو، دا خواهش چین لرو که شته د طالبانو سره ټکر دا لارم پر بنده که هغه لارم بنده که
دا د ولس تاوان دی، دا پر ولس باندې غم دی.
دا قهرې دلی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ځایي اوسیدونکي دي چې دولت په غوسه دي. دغه سلګونه خلک ځکه قهرې دلی چې دولت له تیرو دوو اونۍ راهیسې د ترینکوټ ښار لیرو پرتو سیمو ته لارې د ترافیکو پر مخ ورباندې تړلې دي.
زه دا غواړم د دې والي صاحب سمو دا امر غوښتنه ده چې دا زموږ لارې را ایله کړي، زموږ ولس ټول بند دی.
زه د لنګر سره هم خبره کوم چې دغه د وړو ګونۍ په 2500 روپۍ شوې ده.
دغه خلک چې زیات شمیر برخه یې هټیوال دي وایي چې د لارو په تړل کېدو سره یې کاروبار په ټپه درېدلې دی.
موږ لارې باندې د ورو ټول هغه زره ناست دکانداران هیڅ سودا ونه کېږي نو تر والي پورې مو پلار رسولی دی. والي موږ ته وایي چې تاسو طالبانو ته ورسې ډمبر درې لکوو، نو ډمبر چې ته نسې لکولی والي صاحب چې تاسو سره ټانګان در سره د تیاری در سره د شوبلې در سره د اسکر در سره جزې څنګه لکم.
دوی پر دولت او وسلوالو دواړو غږ وکړ چې په خپلو منځونو کې د ورڅخه د سپر په توګه کار نه اخلي او لارې دې ورته خلاصې کړي. یادو خلکو دغه راز په خپلو خبرو کې وویل که لارې ورته خلاصې نسي نو خپلو لارینونو ته به ادامه ورکړي. د دغه خلکو چې زیات انتقاد د دغه ولایت پر والي وو او د ولایت مخې ته راغونډ سوي وه، هڅه مو وکړه چې په دې اړه له هغه سره هم خبرې وکړو، خو هغه خپلو پولیسو ته امر کړی وو چې ماله څوک مه پرېږدی او نه یې هم خبریالانو ته د خبرو کولو اجازه ورکړه. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې دغلته خلک د لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د خبری مجلې په پیل کې مو ووریدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن پر دفتر حمله وسوه چې تر حملې وروسته دغه ادارې په افغانستان کې په موقت ډول د خپل فعالیت د ځنډولو خبر ورکړ. بلخوا د تیر یکشنبې پر ورځ په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل د حملې په نتیجه کې 14 بهرنیان ووژل سول چې ډیری یې د اوکراین اتباع وه. دغه ډول حملې په افغانستان کې څه عواقب لرلی سي؟ د غپښتنه نوریاس نوری د سیاسي مسایلو له تحلیلګر فاروق بشار څخه د مرکې په پیل کې کړی ده.
تاسو په خپل پوهیږي چې افغانستان د امریکې په حساب دا د جنگ یو ساحه ده یا د جنگ منطقه ده. یا په بل عبارت افغانستان په جنگي هغه کې شمیرل کېږي، هیوادونو کې شمیرل کېږي. دا څرګنده خبره ده چې پر فرسندیو مؤسساتو باندې شدیدن گذار دی او دا خامخا تاثیر لري. اما باید دا شی هم ووایم چې خارجي هیوادونه په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې دغسې حالت روان دی او دغه حالت مخ په زیاتېدو دی، نه په کمېدو، خصوصا د 2014 نه په دې خوا. اما سره دې هم مرسندوی هیوادونه دلته راځي او موږ سره همکاري کوي او موږ سره خصوصا په اجتماعي او صحي مؤسساتو کې همکاري کوي. هیله ده چې زر دا ډونالډ ټرمپ پر پاکستان باندې څنګه چې ویلي دي خپل فشارونه زیات کړي چې دغه شیان بند شي. که بند نه شي زیاد زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، په کابل کې د کانتینټال په هوټل باندې په برید کې د کام ایر خصوصي شرکت ډېر بهرني کارکوونکي چې اکثره یې اوکراینیان ووژل شول، په افغانستان کې خصوصي سکتور ته په وروستیو کې ډېر توجه زیاته شوې ده. په خصوصي سکتور کې هم کچېرې په پښو درېږي، د افغاني متخصصینو تر څنګ دغه راز بهرني متخصصین هم باید راوستل شي او په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعال شي. د دې تر څنګ چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې فعالیت کوي، د دې لپاره چې دغه حمله د دوی پر فعالیتونو باندې ډېر ناوړه اغیز وکړي، د افغانستان حکومت ته څه پکار دي چې کوم اقدامات کولای شي چې د دوی لپاره یو د امن خوندي ځای برابر کړي؟
تاسو په خپله پوهیږي چې افغانستان یو لوی هیواد دی او افغانستان کې امنیتي قواوې دونه زیات تجربه، دونه زیات تعلیم او تربیه نه لري. دا امکان نه لري چې په ټول افغانستان کې دوی وکولای شي. اما څه چې ډېر مهم دی، باید از موږ او تاسو یا د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت استخباراتي مؤسساتو باندې زیات کار وکړي، خصوصا خارجیان موږ په دغه سي برخه کې وروزی چې ترسو موږ وکولای شو دغه ترورستان یا هر څوک چې په نامه یې بولي افغانستان راځي دوی باید آگاهی ورته ولري او خصوصا دغه استخباراتي کړي باید افغانستان نه د باندې هم فعالیت وکړي چې هغوی وویني. زه داسې فکر کوم چې زموږ امنیتي قواوې باید ډېر زیات تقویه شي او دوی وکولای شي چې په دغسې حالاتو کې جدي اقدامات وکړي. تاسو وګورئ د ښار په منځ کې موټران درول کېږي، ما ورته ګوري ځي ما دې کتلو نه کېږي. تاسو وګورئ چې څونه اسایې دوی ټوله کړې او هغه ته یې وړی وه، دا کنټینټال ته یې وړی وه، دا خو په یو ورځ یو ساعت یو نیم ساعت کې خو نه کېږي. خامخا چې دوی د معلومات یې درلود، د هر اتاق معلومات یې درلود.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر فاروق بشر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
خبری مجله اوري.
امریکا له څو کلونو وروسته افغانستان ته ای لس سی ورتوګ تندر بولټ او یو شمیر نورې الوتکې لیږلې دي. دا الوتکې وروسته له دې افغانستان ته لیږل کیږي چې افغان او امریکایي ځواکونه د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هلې ځلې تیزې کړې دي. نور تفصیل له اسمت څاروان اوري.
په سوریه او عراق کې د داعش له ماتې وروسته د امریکا پوز په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي. د فاکس نیوز د راپور لمخې د امریکا هوایي ځواک له درې کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ایلاس تندر بولټ جیټ الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د افغان او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. فاکس نیوز وایي چې امریکا د پخوا په شان په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي، ځکه چې دا ډله په دغو هیوادونو کې تر ډیره حده ځپل شوې ده. همداراز ام کیو نه ریپیر درونز یا بی پیلوټ الوتکی او ایچ ایچ شپیته جی هلیکوپترونه د کندهار هوایی ډګر تاسوی. د فاکس نیوز پر اساس له ایچ ایچ شپیته جی هلیکوپترو څخه به د امریکا خاص هوایی ځواک د کشف او ژغورنې په عملیاتو کې کار اخلي. فاکس نیوز وایي امریکایي الوتکو په 2013 میلادي کال چې ترامپ واک ته ورسید تر 2012 هم زیات بمونه غورځولې دي. حال دا چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې نږدې 1,00,000 امریکایي پوځیان میشتول. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قمندانۍ مشر ډګر جنرال جیفری هاریګن فاکس نیوز ته ویلي په داسې حال کې چې امریکایي سلاکاران د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره اوس د جبهې لومړیو کرښو ته نږدې ځي او اضافي هوایي ملاتړ یې زیات شوی څو افغان ځواکونه په لا اعتماد په جګړه کې برلاسي شي. ایلاس ورتوګ الوتکې د 10 ملي متری ماشینګنو په خاطر مشهور دي چې په هر دقیقه کې 3900 مرمۍ وشتلې شي، خو ایلاس الوتکې بیا د جګړې پر میدان په ټیټه ارتفاع الوت کوي او په شاوخوا کې زغره نصب چې ساتنه کوي. په همدې حال کې امریکا د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا ته دوام ورکوي او د سه شنبه په ورځ څلور نور بلک هاوک هلیکوپترونه دغه ځواک ته ورخل. تر دې په خو هم د امریکا پوز افغان هوایي ځواک ته څلور بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي وو. ټاکل شوې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1,950 بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال محمد شعیب د امریکا د دې مرستې هرکلی وکړ.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د حملې ملامتي پر حقانی شبکې اچوي، پاکستانی چارواکي وایي د امریکا په ډرون حمله کې د حقانی شبکې ځینې غړي وژل سوي. نور تفصیل نوریاس نوري نوري.
د حقانی شبکې دغه دوه سخت دریزی نن د افغانستان پولیس ته نږدې د کرمې ایجنسی د مموزه په کلی کې وژل شوې دي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د کرمې ایجنسی یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکایي وی بی پیلوټ الوتکې نن سهار وختي په سیمه کې پر یو کوچني کور یو توغندی ووشت چې د حقانی شبکې یو قمندان پکې ووژل شو، خو دوه پاکستاني استخباراتي چارواکو بیا ویلي چې ډران الوتکې دوه توغندی ویشت چې دوه وسلوال پکې وژل شوې دي. د حقانی شبکې وژل شوی وسلوال د احسان الله او ناصر محمد په نمونو یاد شوی. ویل شوی چې احسان الله چې په خوري هم مشهور د حقانی شبکې یو قماندانو. د راپور له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه چې دغه برید امریکایي بی پیلوټ الوتکې کړی له څرګندونو ډډه کړې ده. د کرمې ایجنسی سیمه ایز چارواکي چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر هغه کور چې ډران الوتکې توغندی شته و پر سر 15 دقیقې دغه الوتکه ولاړه وه. دا په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دوهم برید دی. له دې وړاندې د جنوري په 18 نیټه په کرمې ایجنسی کې په ورته برید کې یو مشکوک وسلوال ټپي شوی و. د راپورونو لمخه ورسته لدی چې د پاکستان پاوز په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې مرکز اګنل کې د پوزي عملیات پیل کړل. د شبکې کرم ایجنسی ته ولیکل شو د حقانی شبکې دغه وسلوال ورسته له هغې د امریکا په حمله کې وژل کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د تیری اکشن بي دي بریډ ملامتي پر همدغه شبکې اچولې ده. په دغه برید کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی د 14 بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. حقانی شبکه چې سراج الدین حقانی مشر دی امریکایي چارواکي هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI یوه څانګه بولي او هغه په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو هم تورنوي. د اسلام آباد او واشنگتن په کلکیچنو اړیکو کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ حقانی شبکه د دغه کلکیچ یو مهم عنصر دی. واشنگتن پر اسلام آباد د دغو ډلو ملاتړ څخه د لاس اخیستو لپاره د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې روانه میاشت له پاکستان سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په اندازه مرستې وځنډولې. واشنگتن د اسلام آباد په وړاندې د سخت دریس په ترڅ کې د غراز داسې نه هم خودلی چې پاکستان په خپل خاور کې د هغو ترهګرو ډلو امن ځایونه له منځه یونیسي او د هغوی ملاتړ لاس وانخلي چې پر افغانستان حمله کوي. خاید د هواد د خاورې د نن د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د زیاتولو په ګډون نورو اقداماتو ته مخه کړی خو پاکستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه پر خپل ملي حاکمیت تیری بولی او حمله ترهګرو ډلو د ملاتړ په اړه د واشنگتن اداوي ردوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د مالی وزارت وای ازبکستان له دغه هواد څخه په تیریدونکو افغان سوداګری زو توکو د ترانزیت حق 50% کم کړی دی. د مالی وزیر وای چې دا د دوړو هوادونو د مشرانو د فیصله پر اساس سویدا یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
ازبکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر څخه باندې ونیمه میاشت وروسته هغه هیواد افغان سوداګرو ته د ځانګړو ترانزیټي تسهیلاتو ډاډ ورکړی دی. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي تاشکند د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترسره شوی هوکړه لیکونه عملي کېدو ته لیواله دی او تر هغه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ غځیږي هغه هیواد په افغاني مالونو ترانزیټ نیم کړی دی.
ما یک موافقتنامه را در سفر رئیس جمهور به امضا رسانده بودیم، موافقتنامه تجارت و ترانزیت را.
دی وی مونږ د جمهور رئیس په سفر کې د ترانزیت او سوداګرۍ موافقه لیک لسلیک کړی وو او اوس وپتل شو چې مونږ د دوست هیواد له امکاناتو استفاده وکړو. دوی سخاوتمندانه زمونږ لپاره د ترانزیت نرخ نیم کړی چې ورڅخه استفاده وکړو او زمونږ د سوداګرو مالونه په کم وخت کې ورسیږي.
په وخت بسیار کم برسد.
ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې دوه میاشتې وړاندې ازبکستان ته د سفر په مهال له هغه هیواد سره د ترانزیت سوداګرۍ ګډې پانګونې کرنې روغتیا ترانسپورټ او نورو برخو کې یو ویشت هوکړه لیکونه لاسلیک کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د مالیې وزیر کابل ته راغلل او دواړو لورو د دغو هوکړه لیکونو د عملي کېدو په څرنګوالي او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. له دې لیدنو وروسته د افغانستان د مالیې وزیر وویل دا وخت د دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونو د یو شمېر پروژو او ځینې هوکړه لیکونو عملی کېدو ته جدي کار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 90% مواد له نورو هیوادونو واردوي خو د صادراتو اندازه بیا 10% ده. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي افغانستان له دې وړاندې له ازبکستان سره ورته اړیکې نه لرلې او دا ترانزیټي اسانتیاوې به د افغانستان په صادراتو مثبتې اغیزې وکړي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د روسیې، منځنۍ اسیا او چین سره د افغانستان سوداګری غختلی شي.
تر اوسه پورې د ازبکستان حکومت زموږ سره داسې روابط نه و او دا به موږ ته د دې فرصت راکړي چې زموږ صادرات د چین سره زیات شي، د ماسکاو سره او د مرکزی آسیا سره. هغه کانټینر چې پخوا به د مرکزی آسیا او د روسیې د هیواد نه او د چین نه راتلل ابا وزیر تزدی مخ خالد تل بدون د پروتوکول او قرارداد موجود نه و.
د وی ازبکستان افغانستان سره د هي سوداګری لیواله دی او دوی د دې اقدام هرکلی کوي.
اوس مې سمات سروان دی او ډول پر مخللی موټر په اړه معلومات راکوي چې د پارکینګ شاه سنتیا لري.
ل دې ورسته به په موټرو کې د پارکینګ کېدو لار شوت هم وی. بی ام ډبلیو کمپنی غواړي چې په خپل ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالی ځای معلوموي. په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډیر سرګردانی شي. د جرمني بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنی پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستې ده. بی ام ډبلیو چې جرمنیانی بی ام وی بولی غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپل موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام ډبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې ډیرش ترافیک یا ګڼه ګوڼه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالي ځای پسې ګرځي. په سترو ښارونو کې دا ستونزه لا ډېره ده.
اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله